سمیا باس مننه تاسو له خبرونې ستړي مشي دا سجر رادیو داتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې تاسو په پوځي برخه کې افغانستان سره د بریتانیا له نویو ژمنو خبرو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو حال درکو او نور ګڼ مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د هرات امنیه قمندانۍ د نږدې 300 کسانو د نیولو خبر ورکوي. په افغانستان کې نن کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي او امریکا پر فلسطینی کډوالو خپل مرستې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. د هرات امنیه قمندانۍ وایي په تېره یوه میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا 200 نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو غلاو، د نشه موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال امرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 40 مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. د عامه روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام ولري.
دا قدم اول برای در 16 ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد.
دی وی لمړی پړاو د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملی کیږي او په ولس نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 13.8 میلیون ماشومانو ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین وشي. د ښاغلي نظری په وینا د شری د واکسین لمړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو د لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د ریل او لاریو په واسطه اروپا ته انتقال شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغه ادارې بخپل مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تیره شپه خپور شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړې زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره له نږدې 5 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. د فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاده ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل رامنځته شو. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووشل شو. د بیلتون پالو رسمي خبری سرچینو تایید کړی ده چې 24 کلن الکساندر زخارچینکو د دونیسک ښار په یوې کافي کې د چاودنې له امله وشل شوی دی. روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلی دي چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. روسیې د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوژستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. دا خبر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسي آژانسونو ورکړی دی. اریتریا د سرې بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمه ورهاخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د اریتریا تر څنګ تېری شي. لاوروف ونه ویل چې دا مرکز به د اریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د کرهڼې او معدني موادو د سوداګرۍ پراختیا ده. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د پروژه به د ایریتریا د مواصلاتي شبکو او انرژي له ودې سره مرسته وکړي. په وروستیو میاشتو کې روسي هڅې پیل کړې دي چې له افریقایي هیوادو سره اړیکې زیاتې کړي، چې په دې ترڅ کې د مرکزي افریقا له جمهوریت سره د پوځي همکارو یو تړون لاسلیک کړی او له مصر سره یې هم په پوځي برخه کې د روابطو د زیاتېدو هڅې کړې دي. او روسي خبر دا چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسوا او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني اندېښنه پر ځای بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې د کاسوا او سربیا ترمنځ د مځکې تبادله او د پولو بیا مشخصول به زړې نژادي شخړې راپورته کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر کارین کانسل وویل د هیوادونو ترمنځ د پولو بدلون تل ستونزې پیدا کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د هیوادونو ترمنځ د مځکې بدلول او د خلکو زاړه ټپونه تازه کوي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اګست په 14مه د کاسو او سربیا ترمنځ د پولو د بیا مشخصولو په اړه خبرداری ورکړی وو او د بالکان هیوادونو ځکنی تمامیت سپیڅلی بللی وو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې بریتانیا ژمنه کوي چې افغان ځانګړي ځواکونو سره به مرسته وکړي او دغه هیواد ته به نور پوځیان واستوي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به دوې اونۍ وروسته په آسیایي لوبو کې برخه واخلي. په دې خپرونه کې مو د هلمند پر باغونو هم ګرځو. د هلمند د مڼو باغونو تک اوبه ورکوي، مڼې چینچې کوي. حلار سره د کرهنې د یو متخصص نظر در سره شریکو.
یو رقم چرمخکی غوندې دي تربیه کوي یا مرغان بعضې مرغۍ پریدي چې په دې مڼو کې وګرځي.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې یو مهمه موضوع څېړل شوې، څرنګه ځوانان کار پیدا کړي. بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. دا ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیری او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای برتانیا به د افغان پولیسو د سنگړی ځواک او د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له افغان امنیتی ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. خاغلی چخنسوري وړاندې ویل
نو وعده
سپردن
که
برای آموزش و تجهیز نیروهای خاصی دیوی د برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک د روزنې او تجهیز او د هوایی ځواکونو د ترمیم او حفظ و مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه پر کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره له اجرایي رئیس عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیری او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت به په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نه چې برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیری او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې هلمند ته مخکړو او هلته مو د مڼو لسونزو خبر کړو. کرکټ پر واخلو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د روان سپتمبر په 12 نیټه له سریلانکا سره وکړي. 14 آسیایي کرکټ جام لوبي په دوبۍ کې د آسیا د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د افغانانو او سریلانکایانو ترڅنګ د هند، پاکستان او بنګلادیش ملي ټیمونه برخه اخلي، او د دوی ترڅنګ به د کرکټ د آسیایي شورا له لوري د یو بل هیواد ټیم هم انتخاب شي. دا مسابقې د سپتمبر په 15 پیلېږي چې نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده او د سپتمبر په 13 پای ته رسیږي. د آسیا د کرکټ لوبو تیر اتل هند دی. افغان لوبډله په داسې حال کې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخلي چې تازه خپل سیال آیرلند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه، او په دې سره یې د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. په پرونۍ لوبه کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د آیرلند پر وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل: افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شل ورځې سیالۍ دوه په مقابل د 0 کې آیرلند وګټلې، او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند په خپل کور کې مات کړ. آیرلند که چیرته له هغو لوبډلو سره پرتله کړو چې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخیستې ده، نو آیرلند کمزوری دی. په آسیایي لوبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش له پیاوړو ټیمونو سره به افغان لوبغاړي ولوبي شي. هلمند د هلمند کاروانګر وای چې مڼې خوشې دي خو مرزونه کوي. هغه کاروانګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي خو د بیلابیلو مرزونو له امله حاصل ته نرسی شي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤلان څه وایي؟ په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دای پوراپور کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې اوبه لګوي. دی د ځان باغ هم لري خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرزونو څخه ساتلی سي. د کوکنارو او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په نوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلال دانې وکړي او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرزونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. عبدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي خو اکثره تر حاصل وړاندې مرزونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه د دغه سي میزان سي بس ته د وخت د دې د کې سره تان ډیره سخته ګرمي لري. دوی تندو کې یا شپته مو کې یا نور مرزو کې یو مچ مجرته وای مچ ورته کې بس دوی بلګریزي وکي، او په وخت میزان هم بس تاسو الته نو کې وبو کمی سي او بو د هم دوی بلګریزي په دغه وخت دوی باندې بلګریزي او بلګریزي او نو خصبی دا کیسه.
د نشیتو کو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی ورسته راپور شي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډیر د هلمند څخه دي. حکومت سره لدی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرلو ته هڅوي خو دغه کار په اغیزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې که څه هم نسبت نور میوو او کرهنیزو دانو ته پریمانه نه دي ترویج سوي خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا 300 دغه باغ کې 6 او 4 رنګ مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بیلابیلو آفتونو سره مخ دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح سوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرزونه کوي. رفیع الله کلام وویل په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبی او منی د موسم مڼې کوي، بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلام د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده، خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و، اما د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانو اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولاتو ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي.
د الیاس دایي په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند مڼې تر حاصل مخکې خرابېږي. موضوع می د کرهنې له یو متخصص میر احمد صافی سره شریکه کړي. د پچک جمهوریت کې د کرهنې په برخه کې ماسټری کړي ده. لومړی به دا ترې واورو چې څنګه د مڼو د چنجیو مخه نیول کېدای شي.
څو رقم مبارزه شته ده، یو بیولوژیکي ده، یو لاره کیمیاوي ده. کیمیاوي هغه وخت کې ځکه د کیمیاوي نواقص ډیر دي، نو په دې خاطر نو اوله د بیولوژیکي هغه هرزه بوټي اضافي بوټي د هغې د منځه وړل پاس لدینه که په دې لار باندې کنټرول نشي، نو بعد دغه نغې به دوا پاشي یو ورو کیمیاوي مواد چې هغه دوا پاشي شروع کوي.
بو پاشي یعنی له کیمیاوي نه مو مطلب دا دی چې دوا و پاشي، او له بیولوژیکي نه مو مطلب دا دی چې لالونو کې خښه هوا و کې.
د بیولوژیکي کې بیا مثلا بعض حشرات دي چې دی مثلا د فکر می یو رقم چرمخکی غوندې دي، دا په بیولوژیکي دغه کې راځي چې دی مثلا هغه تربیه کوي یا مرغان بعض مرغۍ پریدي چې په دې مڼو کې وګرځي دی خپل هغه چنجي
خاص مرغۍ دي.
خاص مرغۍ نه، دا عادي مرغۍ چې په خانګي مرغۍ چې موږ ورته سره ویل کله کور کې د کور کې دی ورته وو د خړې مرغۍ دی ورته پریدي. دا په بیولوژیکي دغه کې راځي، خو کیمیاوي مرحله هغه وخت شروع کوي کله چې مثلا آفات د حد نه د کنټرول نه ووزي، نو دی به کیمیاوي دغه مرحله ته مخه کوي دوا پاشي ورته کوي.
یو باغوان به څه پوهیږي چې اوس کومه مرحله ده چې کیمیاوي مرحله ته مخه کوي او که بیولوژیکي ده؟
مثلا یو خود څه دی آفات یو دم را پیدا شي، او یو مثلا د تیر کال کې یو آفات لګیدلې هغه حتما کال ته هم عمده تاثیرات لري، ځکه که یو مڼه مثلا چینجه سره کالي وي په هغه کې هغه مڼه خپل رژیږي. مڼه چې ورځي کله چې چینجي وهله هغه خو هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي په مرور زمان هغه رژیږي. په هغه کې لاروا او هغه لاروا چې هغه کوي هغه خپل ټول په مغه کې مڼه کوي، نو دا چې کله په دیخان کدا مڼې دغه ځنه لري ونه غورځي لري نه کی، نو دا کال ته حتمن سل په سل کې امکانات شته چې بیا هم همدغه مرض په مڼو کې را پیدا شي. نو دغه ځنه دیخان باید پوه شي چې زه باید څه وکم په کوم وخت.
یعنی یو کال مخته باید بزګر دې ته فکر وکړي چې راتلونکی کال د مڼو د چنجوی مخه څرنګه ونیسم.
بالکل.
فرضاً یو باغ ده په دې کې تیر کال چنجي لګېدلې وو، مڼو سم حاصلات نه دي کړي، که سر له نوي کاله یو بزګر هڅې شروع کوي، نو باید بیولوژیکي هڅې شروع کړي؟
اوله د بیولوژیکي نه،
یعنی فرضاً بیولوژیکي هڅې همدا و کې شاوخوا د ونې شاوخوا
ځمکه قلبه کول دي.
ځمکه
یعنی شخم وهل چې ورته وایي.
وبخښي تاسو قلبه وویل. په باغونو کې خو عادتاً د سي سي د سي وکاسه غونډې شی جوړي ونې ته سي وبو پکې ساري شي کنه؟ نو کوم ځای خپل بګي
د سده زمکه دا ونه چې کله غټ شاخي خور خوځي کنه، نو دا سده چې کوم ځای کې تویږي کو فکر می دا چنجه د سده د اصل تاروزکی غونډه شه ده پروانه چورته وي مکمل چې ده د تاروزکی غونډه ده د پروانه چورته وي دومره ده دا راځي په د مڼې په پانو کې دا اگې اچي.
او بخشه یعنی اساس مطلب دا دی چې دا شاوخوا د ونی شاوخوا مزه کسی ده دا باید قلبه شي؟
نه، زه فقط دا 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 ساحه چې کله چې دا شاخي او چې پراخه شي
هم دغه شاخه ساده چې ته منی لوی دي ځکه کېدې چې چالت هم دغه پتنګ چې تاسو ورته وایسته دغه پتنګي نو له قلبي سره غل منځي
او بالکل ځکه کله چې زبکه قلبه کې هغه لار و د زمکه د تل نه بیرون راوځي نو کله ځکه خو هغه وخت خو هوا سړی دا لار و د یخ هوا په مقابل کې دومره مقاومت نشي کولای
یعنی جوړ قلبه شي
کوم مرض د حد نه جګ وي په تیر کال کې کول شي چې جوړه قلبه کې ځکه دا تر 1.5 سانتی متر پورې دی کول شي دا لار ونه ده د زمکه په تل تزي الته یو پیو پاغون دی او شته چې د دبل تیله بل دی له دا غوا سر لاک چي دی هغه ونه یو پیو پا هغه ونه یو شته ځان نتاوي چې د مثلا د
ځان وساتي
د نور اشارات په مقابل کې یعنی چې دا هغه د منځبيني سي نو هغه دیر سانتی تر دیر سانتی متر پورې د کول شي چې د زمکه تل ته ځان ورسې نو د په خاطر کله کول شي
په کومه میاشت کې باید د قلب و شي
معمولا د په په مثلا د په اخر د هوا سړوي او ونه لا پانی نه وکړي
مننه صافه سر
تاسو نه منشي ورسره
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
وال ستریت جورنال امریکایي ورځپاڼې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي په اړه یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي او استخباراتي چارواکي د واشنگتن د پوځي ستراتیژي د معاصریت په اړه مخالفت لري. وړاندې لولو چې د متحده ایالاتونو د پوځ چارواکي وایي د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې اغیزناکه تمامېږي، خو د دوی د نظر بلعکس استخباراتي مقامات په دې اړه منفي نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره نوې تګلارې اعلان کړه. وال ستریت جورنال لیکلی چې ټرمپ او د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ولسکلنې جګړې د ختمولو لارې چارې لټوي. بلومبرګ خبرونه د افغانستان د جنگ خصوصي کولو ته پام اړولې ده. د بلک واټر شرکت مؤسس اریک پرنس چې اوس یې د شرکت نوم په اکاډمۍ بدل کړی ویلي کولای شو د افغانستان جګړه خصوصي کړو. په دوام کې راغلی پرنس باورې ده شپږ زره اجیر سرتیری کولای شي داسې یو کار وکړي چې یو لکو لس زره سرتیری نشي کولای. د مقالې په اساس د سپینې ماڼۍ چارواکو چې نمونه یې نه یاد شوي ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو له طرحې سره لیوالتیا ښودلې ده. خو د مقالې لیکوال دا طرحه یوه مرګونې غلطي بللې ده. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پوځیانو خصوصي کول بالاخره د دې سبب کیږي چې ملي ستراتیژیک مقاصد له جګړې نه د ګټې اخیستنې د انګیزې تر اغیز لاندې راشي.
د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د بیلتون پالو مشر پرون په 14 کې ووشل شو. د پیښې د بیلتون پالو مشرتابه بے نظمه کړې او بیړنۍ غونډې پیل کړې دي. روسیه بیا د اوکراین حکومت تورن کړی دی چې د دونسک د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخرچنکو په وژنه کې لاس لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیس دونیتس سیمې د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخرچن کو تر وشل کېدو وروسته د بیلتون پالو مشرتابه شورا بیړنۍ غونډې پیل کړې دي او روسیه بیا د پیښه سخت په غوسه کړې ده. د 20 کلن زخرچن کو وژنه د اوکراین په ختیس کې د بیلتون پالو چې روسیه په ملاتړ تورن ده د مهمو غړو او مشرانو د ترور د لړۍ نوې کړۍ بلل کېږي. دا بلتون پالو خبری سرچینو ویل دی چې الکساندر زخرچن کو د دونیتسک خار په یو کافه کې د 14 په نتیجه کې وچل شوی او د اوکرين زد بلتون غختون کو یو بل مشر هم په دې پیخه کې ټپی دی. د روسیې د بارنه چر وزارت د زخرچن کو د وشل کېدو په عکس العمل کې ویل چې د اوکرين حکومت په خنړې جګړه کې د شاملې دو پریکړه وکړه. کرملین ویلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک د بیلتون پالو د مشر په وشل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده او د روسیې د تحقیقاتو دولتي اداره د پیښه ته د نړیوال تروریزم د قضیه په نظر ګوري. خو د اوکراین حکومت بیا وایي چې الکساندر زخرچن کو د تروریستانو او د هغوی د روسیې ملاتړو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وشل شوی دی. تر دې مخکې اوکراین د بلتون پالو دوه مشران په 2018 او 2018 کلونو کې په دونیتسک ښار کې په ورته بمی چاودنو کې ووشل شول. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 300 کسان وشل شوي دي. روسیا دا نه مني چې ګواکې مسکو د اوکراین د حکومت له مخالفو یاغیانو پوځي او مالی ملاتړ کوي، خو اوکراین او ناټو بیا ټینګار کوي چې له بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه ښکاره او کره شواهد لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازبکستان په یوې لرې پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه اثر نندارې ته ایښودل شوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو، خو اوس به ساینس ته مخه کړو. د ساینس پوهانو د فضایي تحقیقاتو هڅې روانې دي. په دې لړ کې دوی د یو نوي کهکشان د کشف خبر ورکړ. تفصیل له اسمت څاروان.
د فضای علومو امریکایي څېړونکي وایي چې په چیلي کې د الما ټیلیسکوپ په وسیله د یو ستر کهکشان واضح تصویر اخیسته او ثبت کړی دی. دا کهکشان له مځکې 2,400,000,000 نوري کاله لرې دی او تر اسمان لار زر برابره چټک ستوري جوړوي. دوی وایي چې څېړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپرېږي. دا وریځې له مځکې سره نږدې 2,400,000,000,000 نوري کاله واټن لري. ساینسپوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسپانلار د بیضوي وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څېړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کېدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوسټ پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت تی ای سی یو نومیږي او ساینس پوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما ټیلیسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړل.
تاسو له پیغامونو
bale assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to khidmat man wala la shukr ja shar na sta sarf alaikum muz mushkil da ga de himan ila tan bale ul faliki alta mukhabirati shabakiya sam karna kawi waz ye salam kam kam kar kawi yani aghala da sichat pura karna kawi yani bir bala jiga ya banta aur tadiya no muz de mukhabirat bichar izarat da وستان د چاده سلام کوشش پیراختي او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنیت سیسي امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوي د مرګو د ټپکې دوه دي. والسلام
سلام علیکم. نن می زهیر زندانی د لوګر ولایت د روسای څخه مونږ د لوګر ولایت د روډپور چارواکو څخه هیله دغه د یاد لري د درخواست کله زیات میر خالق پادر کې خپل رسوي دي او نور کوم دي مشکلات سره مخ دي او څوک غم نه خوري کما دا پیغام تاسو ته مرسته.
السلام علیکم. زله پرا ولایت بکواز ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه داهیره د چزمر بکواز ولسوالۍ کې نه سړک سا نه مکتب سا نه بل داسې اساس کار سا. زما نه ازادي راډیو کې داهیره ده چې زما پیغام نشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې هغه کسان چې کار نه لري څنګه کولای شي چې ځانونو ته کار پیدا کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با والا
بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ډاټ کام پاڼې ته ورشئ نو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ګڼ نور مطالب لرو. ډیر په زړه پورې مطالب، په زړه پورې ویډیوګانې هم تاسو هلته کتلی شئ. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. د هرات امنیه قمندانی وی په تیره یوه میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور په دغه ولایت کې نیولې دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سرلننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوژستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبر ورکړ او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني اندېښنه پر ځای بللې. د ازبکستان په یوه لرې پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه آثار نندارې ته ایښودل شوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوي دي. اوس هر کال لسګونه زره کسان د دې آثارو لیدو ته ورځي. ډیری دا آثار د خپل هنري سبک له پلوه د پخواني شوروي واکمنو ته د منلو وړ نه وو او لږ تر لږه د دې آثارو د یوې ټوټې انځورګر د هغه مهال د استبدادي رژیم لخوا اعدام شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد د محل د انزورګرۍ یو ټولګه چې پخوا بندیز پرې لګېدلی و اوس د ازبکستان د یوې لرې پرتې سیمې په موزیم کې نندارې ته وړاندې شوې. د نندارتون د ګڼ شمېر سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. دا هنري ټولګه د ازبکستان د لرې پرتې سیمې نوکوس په یوه موزیم کې ساتل کېده او ځکه د پخواني شوروي د سانسور له تیرې چړې څخه خوندي پاتې شوه. په دې ټولګه کې د انځورګر ایګور ساویتسکي په لاس کښل شوي انځورونه او ځینې نورې ټوټې چې د راغونډې کړې وې شامل دي. ساویتسکي په 1950 او 1960 لسیزه کې چې شوروي استبداد په اوج کې و د دې اوانټګارد آثارو په ساتلو سره پر ځان لوی خطر منلی و. اوانټګارد په هنرونو کې هغو آثارو ته ویل کېږي چې له خپلې زمانې مخکې وي او یا له نویو لارو چارو کار اخلي. په داسې حال کې چې د پخواني شوروي چارواکو ته دا ډول هنر د منلو وړ نه و ځکه هغه نظام یوازې سوسیالیستي ریالیزم ته اجازه ورکوله. ساویتسکي لومړی د منځنۍ آسیا انځورونه راټولول خو وروسته یې د روسیې د نورو انځورګرانو د کار نمونې هم وساتلې چې یو پکې د ولادیمیر کوماروفسکي په لاس کښل شوی خپل پورتریت دی. نوموړی د شوروي رژیم لخوا اعدام شو. اوس چې د څو لسیزو تیارې پای ته رسېدلي هر کال لسګونه زره سیلانیان په نوکوس ښار کې د دې آثارو لیدو ته ورځي. خو وروسته له دې چې د دې ټولګې شاوخوا 200 آثار په مسکو کې نندارې ته وړاندې شول په ازبکستان کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي روسیه د دې آثارو د مالکیت دعوه وکړي. د نوکوس د موزیم مشره ګلبکار ایزنتایوا وایي
تیر کال کله چې موږ مسکو ته ولاړو خلکو به پوښتنه کوله چې دا آثار مو له روسیې بیرته راوړل کنه ځکه هغوی اندېښمن وو. بیا موږ ار سوچي د مسکو د نندارتون په اړه یو تلویزیونی پروګرام جوړ کړو او خلکو ته ووایو چې هر څه خوندي دي او آثار مو بیرته خپل هیواد ته راوړي دي.
د نوکوس د موزیم یو شمیر آثار د ګولاګ له کلک کنټرول څخه په پټه ایستل شوي او خوندي شوي دي. ګولاګ په پخوانی شوروي کې د کمونیستي نظام له ټینګېدو وروسته هغه دولتي اداره وه چې د نظام مخالفین به یې تشخیصول او وروسته به یې د جبري کار کمپونو ته استول.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مروغه خوخ لره. اوس چې حاجی صاحبان روان دي نو کیسه بورانم خطاو د ګرځي او د حاجیانو هرکلی ته ځان تیاروي. کیسه بوران او غلوایی د حاجیانو هرکلی ډیر خوخیږي او بسته یو کال ورته پتاموي. نو حاجی صاحبان پام کوي چې بکسونه تری اخو دی خونه کړی. په ځینو کورونو کې د اختر د غوخ بوونه تر اوسه شته. دا چې ولې یو کور ته مو بیایو؟
و خوری په دې کور کې مو څنګه بد بوی دی؟
رښتیا وایه، د اختر لږ غوښه خرابه شوې وه، د هغې بوی دی.
تر اوسه پاتې وه؟
هو، څلور پسونه مو حلال کړي وه.
څلور پسونه؟
هو.
نو څلور هم څه کول وه خورې؟
خو د قند پلار یو قرباني ځان ته کړې وه او یوه یې ماته کړې وه. یوه یې د خدای بخښلې پلار دپاره کړې وه او یوه یې خدای دې مور وبښه د هغې دپاره کړې وه.
لکه چې خورې ښه پیسه داره شوې یاست.
پیسې مو له کومه کړې؟
نو د څلور قرباني هم پیچشي وکړې. څلور پسونه چې په لس لس زره مو اخیستې وې هغه دی څلوېښت زره افغانۍ کېږي.
ورونه یې له خارج پیسې ورته رالېږلي وې. وایي زموږ لپاره مال واخلئ او قرباني یې کړئ. هغه بیا د قند پلار وویله چې هغوی هسې هم ارامه ژوند لري او د خپل ځان دپاره به یې قرباني کړو.
خورې کله به مو دا قرباني وسي؟
ولې نه کېږي؟ واخیستل موږ، راوستل موږ، حلال موږ کړله، ټوټه ټوټه موږ کړل، خوارانو ته مو غوښه موږ ورکړله، نو قرباني به مو ولې نه کېږي؟
خو بیا پیسې خو د هغوی وې.
ویدي که هغوی رښتیا قرباني کوله هغلته به یې په خپل لاس قرباني کړی وای. نه دې دي اورېدلي چې وایي په پردي لاس مار مه وژنه؟
خو تاسې خپلوان وی، ورور یې و، اعتبار یې در باندې درلود.
موږ هم هغه د پسونه ورته پرې واخیستل او قرباني مو وکړل. د دې ټولو کارونو مو فلم ورته واخیستی او ورغو مو لېږئ. موږ ویلی چې بیا ونه وایي چې موږ د دوی پیسې ځان ته اخیستې دي.
ښه، فلمونه مو هم ډک کړه.
او نادي دا خلک دي اوس یې فلم هم غواړي. په خدای چې په خارج کې وای چې اوښان خو مې قرباني کړي وه.
نو غوښې ولې بوی وکړه؟ سړی سا نیسي ایستلی.
هلته په لګنونو کې درې ورځې پاتې سول، دغه حال یې سو.
نو بیا مو ایسته واچوله؟
نه، په بامو لمر ته ځوړنده کړه چې وچې سي. بیا به یې شمی د لاندې په ځای خارج ته ورولېږو. هسې هم هغوی په بوی نه پوهېږي، هر کار د لاندې غوښې راڅخه غواړي.
په ځینو مکتبونو کې به په شاګردانو بېګارونه او اشرونه کېدل، خو د نجونو په مکتب کې مې وسولیدل لکه داسې.
نن خو مجرم نه ده راغلی، نو باید د کور ټول کارونه همدغه نن خلاص کړم.
زیبا، او زیبا دلته راشه.
صاحب څه دې ویل؟
اوکې، هغه صدیقه چېرته تللې ده؟
صاحب هغه خو نن مدیر صاحب غوښتې وه، کور یې څانډه
چې هغه نشته، نو همدغه سیمینه را پیدا کړه.
صاحب هغه مدیر صاحب غوښتې ده.
نو څوک پاتې دي؟
صاحب درې څلور تنې ښوونکي پاتې دي، څه دې کولې؟
اوکې، په کور کې مې لږ کارونه وه، ما ویلې چې مرسته را سره وکړي. نو مدیر صاحب څنګه ټول غوښتې دي؟
څه شي پرې کوي
صاحب؟ یو خو خپل کور څانډه او بلې د زوم د کور کالی هم څانډل، څو تنه یې هلته ولېږلې.
ښه نو، خو یو څوک را پیدا که
صاحب؟ یوه خو به زه سم او څو تنه به نورې هم درته پیدا کړم.
ښه نو، ته ژر لاړه سه چې ورځ تېره سوله.
ښه صاحب، په سترګو. سرمعلم صاحب، دغه دی شکیبا او شاله مې پیدا کړې.
ښه نو، ستاسو به ساتونه خالي وي؟
صاحب خالی نه دی، خو خالی به یې کړو که مو کار ضروري وي.
سمه ده، تاسو به داسې وکړئ چې لاړې به شئ زما کور ته، هلته مې لږ جامې راغونډې کړې دي، هغه به ښې پاکې ومینځئ، او که مو هغه د کوټو فرشونه وڅنډل ډېره به ښه سي.
صاحب وبه یې څنډو؟
ګورئ، یو کار بل به هم وکړئ، هغه دالیز کې مې د اوړو بوری پرته ده، هغه اوړه به په کندو کې راواچوئ، خو پام وي چې په فرشونه باندې وتوی نه کوئ.
ښه صاحب، ته بېغمه اوسه، بل کار خو به نه وي.
ګوره، که لږ وخت خلاص سوس، هغه د ګاونډي مېرمنې ډېرې زارې راته وکړلې، خواره بېچاره یوازې ده په کور کې، د هغې فرشونه به وڅنډئ.
اوس په له دې آیت سره څه کومه؟ په ښوونځي کې خو هېڅوک هم نه دي پاته. خدایه، ته مې پرده وکړې، اوس په څه کوم؟ مجبوره یم چې په هوټل کې ډوډۍ ورکړم، که نه ځواب یې ډېر ګران دی، څه به ورسره کوم؟
سرمعلم صاحب، څنګه په چورت کې لاړې؟ ما ویل که لومړی استادان همدلته ادارې ته راوغواړې، بیا به په ټولګیو وګرځو.
اوکې صاحب، ولې نه؟ خو ما ویل صاحب اتمن وږې سوي یاست، نو ښه به دا وي چې لومړی به په کوم هوټل کې د ما مېلمانه سئ، او بیا به په کرار خپل کارونه ترسره.
اوهو، څومره عالي وړاندیز! خاندوران خانه څنګه مو خوښه ده؟
صاحب نیکې پوښتنه.
نو بیا خو بیرته راتګ ته هم ضرورت نشته، ځکه تر څو چې ډوډۍ نوشي جان کوو ښوونځی به رخصت وي. نو سر معلم صاحب، هغه د معاینې کتاب هم هوټل ته در سره راوړه، معاینه به هماغلته وکړو. ماشاءالله چې تاسې غوندې با تجربه سر معلم وینو، د ښوونځیو کتلو ته څه حاجت دی؟ که څنګه خان دوران خانه؟
صاحب ویم ګل خبره دې وکړه.
پخوا به په اخترونو کې خپلوان د مبارکۍ لپاره حتما د یو بل کره ورتلل، خو اوس چې زمانه عصري او وسایل زیات شوي، نو زیاتره خلک مبارکۍ په تلیفون یا میسج ورکوي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ځه ملمستیا ته څوک راوغواړو؟
دغه خپلوان او آشنایان دی راوغواړه.
والکه بشیره،
څه وایې پلاره؟
تا هغه د اختر د تلیفونونو لست راوړه.
ښه پلاره،
د اختر د تلیفونونو د څه شي لست دی؟
هغو کسانو چې اختر مبارکي په تلیفون راکړې او خپله نه دي راغلي.
دغه دی پلاره لست،
ته راکه
واخله.
دا لست مو د څه لپاره نیولی؟
ښځې، دا لست مې د دې لپاره نیولی چې له دې وروسته کومه خبره وه، دغو کسانو ته به په تلیفون وایم چې مثلا نن مو میلمستیا درلوده، مقصد چې خبر یې
دا مې نو لا اوس واورېدل.
ښه وایا زویا.
داد محمد زوم دی.
ښه، دای زوم خپله رانغی میسج یې کړی و چې اختر مو مبارک او نیکمرغه شه.
پلاره، دای هم لیکلي وو چې لاسونه دې ښکلوم.
هو، ارمان مې هغه لور ده چې دې لوده ته مې ورکړه. ته هم د ما د موبایله میسج ور ولېږه او ورته ولیکه چې ګرانه زومه، نن مو ډېره غټه میلمستیا درلوده، خو متاسفانه چې ته مو خبر نه کړې، په پای کې دې مخ کولوم.
ښه پلاره، همداسې به ورته ولیکم. هغه خو د عید مبارک سټیکر هم په میسج کې رالېږلی و.
ښه، او
سټیکر څه شی دی؟ تاسې خو ما ته راښکاره نه کړ، لکه چې ځان ته مو وخوړ.
ډېره ساده ښځه یې، نو سټیکر خو د خوړلو شی نه دی.
مورې، د یو شي کارتوني عکس وي.
ښه، خو دغسې ووایئ.
پلاره، څه وکړم؟
ته هم د یو خوراکي شیانو سټیکر ور ولېږه.
ښه، دا نورو چې مسیجونه رالېږلي دي هغوی ته هم مسیج وکړم.
هو، چا چې په اختر کې مسیج رالېږلی مسیج ورته وکړه، که سټیکر ورسره رالېږلی سټیکر ورسره ولېږه، چا چې مسکال کړی مسکال ورته وکړه، او چا چې زنګ وهلی زنګ ورته ووهه، او ورته ووایه چې موږ ډېره غټه میلمستیا کړې وه، مقصد چې خبر یې چې بیا خفه نشي چې خبر مونږ کړو.
نو د دې خبرو ګټه څه ده وسړیا؟
ګټه دا ده چې خبر شي، بیا به خپي وای خبر مونږ کړو.
نو لمیر مسیا روسته
هو لکه دوی چې د اختر پورا زنګ وهلی وو، ښه اسانه چلې پیدا کړی دی.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده. اکثر ځوانان وایي په هنتونونه لوستي، خو سره له دې چې ډیرو ادارو ته یې سیویانی وروړي، دندې نه دي ورکړل شوي او بیکاره ګرځي. خو شته داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دي ګرځېدلي، بلکې خپله یې یو کاروبار را پیل کړی او پایلې یې هم ډیر ښې وي. په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې به واوري چې د خپل کاروبار څښتن دی.
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي، بیا کوي شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي.
د خبرونې په پای کې به له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې په برخه کې یې ډېر ځوانان روزلي دي مرکه واوري.
هر څومره ایدیا چې لري دوی د اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دوویشت کلن عصمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی، تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي. عصمت په دې وروستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زود زود په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډوله خواړه، جامې، درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه یې کړي. د دې اپلیکیشن له لارې د هغو کمپنیو، هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زود زود کې ثبت وي. په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته، خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی. دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه، دی وایي:
څو مسلې وې. یو د رستورانتونو مینیو هرځ کې نه وه موجوده. که یو چا یو مینیو پیدا کول غوښته، نو مجبور و فیسبوک ته لاړ شي، رستورانت پیج لري نه لري، مینیو پیدا کړي. موږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجودې وي، سره د عکسونو، قیمتونو، چې خلکو ته د هغه اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه، د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله، نو موږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډیره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي، ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده، هغه به د موږ ریګولر مشتری ګرځېدلی، دایمي مشتری ګرځېدلی، ځکه د هغو هغه باور را جوړ شوی ده. زما په نظر دلته په افغانستان کې داسې څه شته هم نه، داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي او واقعا کار کوي. نو کوي هم ډېرې تش په نامه دي، خلکو باور نه ده جوړ شوی. او د زود د کامیابۍ هغه خبره هم په همدې کې ده چې کار کوي، روزانه کار کوي. یعنی واقعا خلک کوی شي او چې سفارش کی او خپل کور کې یا دفتر کې یا مغزای کې شي ترلاسه کی.
عصمت ایوب اوس خپل دفتر لري او له لسو ډیر نور ځوانان هم کار ورسره کوي. دوی ته په آنلاین ډول د خلکو لخوا فرمایشونه راځي او دا ځوانان یې بیا د موټرسایکلونو په واسطه د خلکو تر کورونو رسوي. خو دوی په هر فرمایش یا سپارښتنه کې چې د مشتریانو لخوا یې ترلاسه کوي څومره ګټه کوي؟
په هر سفارش کې رستورانت زود زود ته 15% ګټه ورکوي د هماغه سفارش ټوټل یا مجموعی قیمت نه. نو دغه یوازنی د عاید لاره ده چې همدې لارې نه موږ عاید پیدا کوو او خپل کارونه مخکې بوي.
ښاغلی ایوب وایي دا چې ډېر ځوانان بیکاره دي، دوی کولی شي د هسې کېناستلو او د وخت ضایع کولو پر ځای خپله یو کاروبار راپیل کړي او پرمختګ ورکړي.
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي، بیا کوی شي خپل نورو ملګرو سره مشوره وکړي، خپل ملګرو ته قناعت ورکړي، یو یا دوه په دغه فکر یا په دغه آیډیا باندې په ګډه کار وکړي. نو همدې ځای نه شروع کیږي تر څو چې سړی وړاندې ځي، نور خلک ویني او نور خلکو سره کار کوي او دغه دغه طرحې غټیږي. کاروبار ډېر وړوکی کېدای شي، وړوکی تر دې شي ته یو کتاب پلورنځي نه کتابونه واخلي په قرض، او په یو بله سیمه کې چې ته یو ضرورت ویني چې هلته کتابونه خرڅیږي، هلته خرڅ کړي او بیا د کتاب پلورنځي پیسې بیرته ورکړي او خپله ګټه پکې واخلي. همدغه کاروبار د مطلب له هر وړوکي سټیج نه شروع کېدای شي.
خوشحال ستانکزي چې د زود زود اپلیکیشن کارولی په دې اړه خپل نظر راسره شریکوي.
د زوزود اپلیکیشن ما کارولای دی او دا یو نوښت دی په د ټکنالوژۍ په برخه کې. کولای سي چې د کابل څومره هوټلونه چې دوی سره راجستر دي، د ټولو مینیو په یو پاڼه کې وګورئ او د خپل خوښي توکي یا غ خوراکونه غوره کړئ، او دغه نو وروسته تاسو ته د ټول محاسبه کیږي او تاسو ته تر کوره در رسول کیږي.
په کابل کې د یو هوټل مسؤله الهان وري چې له زود زود کمپنۍ سره قرارداد لري، وایي دوی ته ډېره ګټه رسولې او هر ورځ له دې لارې ډېر فرمایشونه ترلاسه کوي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې دغه سې لوی او واړه تجارتونه پیل کړي او خپل ژوند جوړ کړي.
زه له ځوانانو دا هیله لرم د دې په ځای چې دوی په نورو مسایلو وخت ضایع کړي، را دې شي د خپل راتلونکي په اړه دې فکر وکړي، یو څه دې له ځانه جوړ کړي او یو ابتکار دې وکړي چې نورو ځوانانو ته یې هم ګټه ورسیږي،
ځوانان دې هم مستفید شون.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې د خپل کاروبار پیلول یا کار ایجادونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور وي، آیا د یو کار د پیلولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته، او هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار را پیل کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې یا د خپل کاروبار په برخه کې یې ډیر ځوانان روزلي مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو ځینې اپلیکیشنونه جوړ کړي، ځینې واړه تجارتونه یا لوی تجارتونه یې پیل کړي دي، دا خپل څومره ګټور دي د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د یو هیواد اقتصادي ودې لپاره؟
دغه شي ته په هغه تخنیکي برخه کې ورته کارآفرینی وایي یا انټرپرنورشپ وایي په انګلیسي کې. هغه چاته ویل کېږي چې تشبث کوي، یو نوښت یا خلاقیت رامنځته کوي، په ټولنه کې یو خلا ویني، یو اړتیا ویني او د هغه اړتیا د رفع کولو لپاره نوښتګري کوي او یو داسې یو پروډکټ تولید یا خدمات وړاندې کوي چې کولی شي هغه اړتیا مرفوع شي او په عین حال کې اقتصادي وده رامنځته شي. نو زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کېدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغانو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نسی کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه.
او کپلومړي سر کې پیسې نه وینو د څنګه یو کاروبار پیل کړی.
تاسو فکر وکړئ چې یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته یو میلیون ډالر ورکړي، هغه آسان کول سي دوه درې کورونه ور باندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي، او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاری کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه یو میلیون ډالر جوړ کړي، یو میلیون افغانۍ جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادی مارک زکربر کول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موافق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نامه ډیټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، امانه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي، یا کار وکړي ورسره، یا قرضه ورکړي، یا نور شیان.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره زه مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکوره شریکې کړي، چې مثلا دوه کاله کېږي دوی باندې فکر کوي، درې کاله کېږي ور باندې فکر کوي. نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله ور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کولی شي نور هم فکر درته ایجادوي. په عمل کې ور باندې کار ونه کړي، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا آیډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو اول دوی وکړي چې هر کوم تومره آیډیا چې لري، دوی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې آیډیا څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. آیډیا کولی شي چې یو ښه آیډیا وي، مګر هغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته بعضې مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپله په افغانستان کې ډېر داسې کسان شته، داسې ادارې شته چې دغه آیډیا بزنس کانسپټ ته یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. کله چې یو آیډیا لري، دوی باید وګوري چې په ټولنه کې د ده هغه ابتدایي کسټمرز یا مشتریان څوک دي، هغوی سره باید کښېني، خپل آیډیا دوی ته وړاندې کړي، ورته وپوښتي چې څنګه دغسې یو اپلیکیشن لرم په موبایل کې، یا یو داسې یو خدمات غواړم چې وړاندې کړم، یا داسې یو پروډکټ تولید غواړم چې عرضه کړم بازار ته، تاسو دغه شی غواړي که نه غواړي؟ دې ته مثلا په هغه تخنیکي اصطلاح کسټمر ډسکوري وایي، چې تاسو خپل مشتریان پیژنئ، د هغوی اړتیاو باندې نور هم خپل پوهه زیاتوئ، او ورپسې کولی شئ چې ډیر ډاډ سره مخته لاړ شئ، او دوی ته مثلا تاسو خپل کله چې خپل کسټمر ته پیژنئ، تاسو کولی شئ لاړ شئ دوی ته هغه خدمات وړاندې کړئ. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ، څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم. یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعد ځوانان دي چې کله آیډیا لري، اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا داسې کوي چې عاجل یو ویب سایټ ورته جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسي، پیسې باید دې شیانو باندې مصرف نه سي، خصوصاً هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوه شي، خپل آیډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېدی، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. نو په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرات وکړي. که تاسو وبیریږئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل، پک خور کا دسرو پانو د گلاب،
اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل دس کی نوش گونا جھوڑ گیا محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں ماں میں کھڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفکو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل